السلام علیکم درنو لیدونکو او زمون درنو اوریدونکو دا د امریکا غاک سپینی خبری یا روکراست خبرونه ده او نن په دغه یو سات جریان کې به مونږ د سوریې په وروستۍ بدلونونو باندې غږیږو ترڅنګ د سوریې په امنیتی وضعیت باندې او د سیمې په حالاتو باندې د میلمنو ارزونه اخلو نن د دې خبرونې قربانه زه سید سلیمان آشنا او زما همکاره ژیلا نوری ده
با سلام خدمت شما. بله، مهمانای امروز ما آقای هاشم دانش تحلیلگر مسائل سیاسی و نظامی و آقای ضیا بدخش هستن که تا یک ساعت دیگه امیدوار هستم که ما را همراهی کنید.
بلکل، منگا نن د سوریه پاړه باندې تازه راپورونه در رسیدلی، خصوصا د رویټرز خبری آژانس لږه شیبه مخکې خبر ورکو چې د سوریه د آزاد لخکر په نوم وسلوالو ځواکونو دمشق یعنی پایتخت د سوریه نیولی دی او د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد یو نامعلوم ځای ته تښتېدلی دی او په راپورونو کې داسې ویل شوي چې د هیواد نه وتلی، یعنی د سوریه نه وتلی دی، خو څوک نه پوهیږي چې چیرته تللی دی. په دې اړه باندې تازه معلومات زمونږ همکارې برېښنا عمر خیل په راپور کې راغونډ کړي، دا به په ګډه واورو، بیا به خپل بحث ته د راپور نه وروسته دوام ورکړو.
په سوریه کې د ولسمشر بشار الاسد مخالف وسلوال وایي د پلازمینه دمشق کنټرول یې په لاس کې نیولی او بشار الاسد په الوتکې کې له هېواده بهر یو نامعلوم ځای ته تللی. عینی شاهدان ویلي چې په زرګونو کسانو په موټرو یا هم په پلي ډول د دمشق په عمومي میدان کې راټول شوي او د ازادۍ شعارونه ورکوي.
دا زما د ژوند تر ټولو خوشحاله ورځ ده، لکه چې بیا زېږېدلی یو. دا هغه ورځ چې مؤمنان د خدای په بریا سره خوشحاله کیږي. شکر خدایه. زه تاسو ته د ورور په توګه مشوره درکوم چې یو لاس اوسئ او بهرنیانو ته د مداخلې اجازه مه ورکوئ.
وسلوالو مخالفانو هم دارنګ ویلي چې د سیدنایا په نوم نظامی زندان یې نیولی او خپل ټول بندیان یې ترې خوشي کړي دي.
مونږ یوازې په خپله بریا خوشحاله یو. مونږ د هغو بندیانو لپاره هم خوشحاله یو چې د کلونو بندروسته راخوشي شوي دي. خدای دې دوی ته خیر ورکړي او دوی ته نوې بریا ور په برخه کړي.
د دې بریا سره اسلام پالو وسلوالو په سیمه کې د روسیې او ایران نفوذ ته هم لوی ګوزار ورکړی. هغه مهم متحدین چې د جګړې په حساسو شیبو کې د اسد ملاتړ کاوه. د ایران انګلیسی ژبې پریس ټی وی د یکشنبه په ورځ راپور ورکړ چې د سوریې وسلوالو د دمشق له نیولو وروسته د ایران په سفارت برید کړی.
والا من فکر کنم با این 10-13 سالی که روی سوریه و رو منطقه سرمایه گذاری کردیم در واقع به نوعی میشه بگی که بازی خوردیم تو قضیه، برای اینکه الان با این شرایطی که به وجود اومده، حالا ما نمیدونیم، به هر حال مردم عادی نمیدونن که چه توافقاتی در پشت پرده هست.
متحده عربی امارات و تمه درلودله چې اسد له ایران څخه لری کړي او هغه د سنی مسلمان و عربي هیوادونو په منځ کې د یو ارزښتناک کس په توګه په وړاندې کولو کې رول ولوبوي، خو دوی له دې کار څخه ځکه ډډه وکړه او د هغه په وړاندې د سنیانو د بغاوت مشري وکړه چې هغه د سنیانو د ځپلو لپاره د شیعه او غیر عرب ایران او روسیې څخه مرسته ومنله.
زما په اند ایران د سیمې یو مهم لوبغاړی پاتې شوی دی. مونږ باید دا شیبه د وصل او د راتلونکي په اړه د خبرو اترو لپاره وکاروو. ترکیه هم د خپل امنیت په اړه مشروع اندېښنې لري او مونږ باید په دې اړه هم خبرې وکړو.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان د یکشنبه په ورځ وویل چې د سوریې نوې اداره باید ټول شموله وي، ځکه چې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت له نسکورېدو وروسته به د سوریې خلک اوس راتلونکي په خپله ټاکي.
دا د هېواد یووالی او بیا رغونې وخت دی. مونږ د سیمې په دننه او بهر کې په ټولو فعالینو غږ کوو چې په هوښیارۍ او آرامۍ سره عمل وکړي او له داسې ګامونو ډډه وکړي چې سیمه نوره د ثبات کولی شي.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان شان ساوت پر اکس ټولنیزې شبکې یو پیغام کې لیکلي، ولسمشر بایدن او د هغه ټیم په سوریه کې غیر معمولي پېښې له نږدې څاري او په سیمه کې له خپلو همکارانو سره په اړیکه کې دی. د منځني ختیځ په چارو کې د دفاع وزارت مرستیال دانیل شپیرو وایي امریکا به په سیمه کې خپل حضور وساتي او د داعش د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي.
په سوریه کې اوسنی وضعیت د بشار الاسد رژیم د روانو ظلمونو او د روسیې او ایران په ملاتړ د تکیه کولو مستقیمه پایله ده. که دا جوته شي نو هیڅوک باید د اسد رژیم د پای ته رسیدو لپاره اوښکې توی نه کړي.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د شنبه په ورځ د بشار الاسد د حکومت له نسکورېدو مخکې ویلي وو چې امریکا باید د سوریې په جګړه کې ښکېل نه شي. برېښنا عمرخیله، د امریکا غږ، واشنگتن.
لکم چې واوریدل موږ د سوریې په وضعیت باندې د خپل دوه محترمو سیاسي چیډونکو نظرونه اخلو. یو خغلی زیا بدخش موږ سره ملمه شوې ده چې دوی ته هر کله وي، او ترڅنګ هاشم دانش صاحب موږ سره په دې یو سات پروګرام کې چې خپل نظریات به شریکي. تاسو دواړو درنو ملمنو ته هر کله وي او ستړي مشي.
خوش آمدین. نخست از همه پرسش اول ما را متوجه آقای زیا بدخش است. آقای بدخش، شما قسم در اخبارم گوش دادین بشار اسد می که از سوریه به یک محل نامعلوم متواری شده و گروه مخالف دمشق گرفتن، اما کشور جهان از خواستن که از تشنج بیشتر در منطقه جلوگیری شود. به نظر شما با وجود حمایت ایران و روسیه چرا سوریه سقوط کرد؟
با سلام خدمت شما، خدمت همکار عزیز شما جناب آقای آشنا و همچنان جناب آقای دانش و بیننده های برنامه وزین شما. خب ما اگر تاریخ 50 سال سوریه را در نظر بگیریم، حاکمیت استبدادی خانوادگی حافظ الاسد، بعد پسر شاقی بشار الاسد، واقعا یک نظام دیکتاتور در منطقه به تمام معنا بود که مردم سوریه را از نتیجه ظلم، استبداد، اشکنجه و انحصار کشیدن تمام قدرت در اختیار خانواده، اعضای خانواده که جزئی از فطرت نظام‌های دیکتاتوری هست، و از سوی دیگه در عدم رفاه و آسایش، کار، آموزش برای مردم سوریه، همه این بحران‌هایی بود که بعد از بهار عربی شکل گرفت و دقیقا در سوریه هم از اون متضرر شد و جریان‌های مختلفی که موقعیت استراتژیکی سوریه به ارتباط بحث کردها از گذشته های تاریخی و هم مرز بودن در جولان با اسرائیل و سوی دیگر ترکیه و همچنان منافع ایران و یک بخش محور مقاومت ایران که در سوریه مستقر بود و به نحوی از اینها این یک خطوط اکمالاتی حزب الله را شکل میداد، در همه اینها تنها منافع رژیم اسد و خانواده اسد تأمین بود، ولی مردم سوریه از قدرت و همچنان در بدنه قدرت حضور نداشتند و هیچ نوع امکاناتی از دولت هم حالا آنچه که انتظار میرفت مردم سوریه نداشتند. آزادی اینجا وجود نداشت، نظام دیکتاتور بود و دقیقاً همان گونه‌ای که شاخصه نظام‌های دیکتاتور هست حاکمیت میره مداقه اسد. به همین خاطر هست که با وجود حمایت همه جانبه روس ها و پشتیبانی نظامی و اقتصادی ایران، نتانست که بعد از 11 روز کمتر رژیم اسد را، البته در این تازه ترین اقدامات گروه هیئت تحریر شام از حلب آغاز کرد، رژیم را نگاه بکنه، به خاطر اینکه رژیم از داخل پوسیده بود و هیچ چیزی برای رژیم باقی نمانده بود. ما اگر نظام‌های دیکتاتوری را مطالعه بکنیم، در آخرین لحظاتی که دیکتاتورها به سقوط می‌روند، بسیار یک مقوله معروفی هست که دیکتاتورها تا 15 دقیقه قبل از سقوط همه چیز را درست می‌بینند، ولی همون 15 دقیقه هم برای از اینها فرصتی ای هست که خب خودشان را جمع بکنند، ولی وفادارترین افراد به اینها بی‌وفایی می‌کنند، به ویژه چه افرادی داخل نظام و مربوط اینها و چه هم اون قدرت‌هایی که اینها را حمایت میکنن. حالا سوریه هم در نتیجه همون ظلم، تعدی و ستمگری که خانواده اسد داشت، محرومیت مردم، دستبندی های مختلف و همچنان حالا بحثی همون ژئوپلیتیک سیاسی و موقعیت جغرافیایی سوریه، همه اینها بازی های کلان بین المللی و قدرت های بزرگ تصمیم گیر، خصوصا بعد از جنگ اسرائیل با حماس، حزب الله و بعد حملات مختلفی که اسرائیل در خاک سوریه علیه مقام علیه ایرانی ها، یا هم بگیم که ساخت سازهای ایرانی یا هم منابع ایرانی داشت، همه اینها دست به دست هم دادن در سقوط رژیم اسد به عنوان ضربه مهلک و کشنده بر رژیم ولایت فقیه تهران در سوریه وارد شد و دقیقاً این ضربه به همون پیمانی که برای اسد شوق آور هست و حالا بعد از این نمیدانم در چه سرنوشتی به سر میبرد، برای رژیم ایران هم بدون شک یک ضربه مهلک بود و همچنان برای روسیه درگیر در اوکراین در مقابل ناتو.
تشکر.
مننه بدخ صاحب، من په دې اړه اندم پوښتنه کو چې د ایران په حالات باندې به وروسته نظر واخلو. خو اول راځو د سوری اوسنی حالت ته. دانش صاحب، تاسو ته بهم ستړي مشویم پروګرام ته په خیر راغلی. پوښتنه مې دا وه چې ستاسو په باور باندې د بشار الاسد حکومت ولې ونه شو کړی چې د وسلوالو مخالفینو سره مقاومت وکړي او خپل حکومت وساتي؟ دا دیارلس کاله کورنۍ جګړه وه که د دې په ضد باندې چې جګړه روانه وه، یعنی د ډیر متحدین درلودل، اوس یې ولې داسې مثلا پامه اصطلاحی ویم چې تیښته لاره یې غوره وګڼله؟
مننه آشنا صاحب، تاسو ته جیلای نوری و قدرمن میلمه زیا بدخ صاحب ته سلامونه او نیکی پیلی وران دی کومه. لکه څنګه چې بدخ صاحب وویل چې دیکتاتوري نظامونه سرنوشت بالاخره د دغه سی یو حالات سره مخ ته دی، او مهمه سوال دا دی چې دا رژیم دومره دوام وکي او څومره په سرعت سره سقوط وکي. عامل د دې د سقوط چې شی و، زبا که ستاسي اجازه وسی یو لږ به وسی تر پر دې قضیه باندې بحث وکړو چې راسو اصلي علت و دې ته. که تاسو ته معلومه وي، د 2001 کال تر 2021 کال پورې په دنیا کې د ایالات متحده امریکا سیاستونه حالت ته تعرضی درلود او دوی همیشه په تعرضی حالت کې و. د 2021 نه تر دغه وسو چې موږ تاسو بحث پر کوو، ایالات متحده امریکا خپل په سیاستو کې غواړي چې یو جوړ تغییر راوړي، چې هغه تغییر بدای چې امریکا به نور خپل پر ساختار باندې ډیر بحث کوي او څنګه کېدای شي چې خپل ځانونه د دغه حالات څخه راوباسي. نو دا تعرضی حالات د دفاعي حالات راتل باید د نړۍ څو مشکل باید اساسي حل عمومي، چې د اوکراین مسله ده، د سوریه مسله و، د فلسطین مسله ده، د لبنان مسله، د یمن مسله ده، په اولویتو کې قرار لري. آشنا صاحب، د بشار الاسد د حکومت د نسکوریدو ډیزاین په داخل کې طرح شوی وو. دا ډیزاین په دې شکل طرح شوی وو چې د خپل بشار الاسد ډیر نقدی کسان د په سقوط کې قوي رول درلود، او د حکومت د رنګیدو اصلي عاملین داخلي سقوط چاته په شمول د وزیران هم په دې کې دخیل دي. او دا چې په ډیر طولانی مذاکراتو په منځ کې بلاخره د سوریه د پاره د یو رای حل اساسي په درشل کې چې په دې کې امریکا، ترکیه، روسان، عراق او قطر ډیر اساسي رول په دې کې ولو بول، او د دوی یو مشترک بازی و دې نتیجې ته ورسېدل چې باید بشار الاسد د اوکراین قرباني شي، او د اوکراین د جنگ د ختمېدو پر درشل کې بشار الاسد نور حفظولې و روسیې ته اولویت نه درلود، روسانو ته اولویت حاکمیت په اوکراین کې لري نه بشار الاسد. دا اوس نو دلته رالو و دې ته چې دا دان یابتی دلی چې ایران روزلی وی بشار الاسد، حزب الله، حماس، د دیو مهارول او د دیو کنټرولول اصلي مرکز دا و چې باید د بشار الاسد حکومت رنگ سي. کده بشار الاسد حکومت وجود ولري، د سوریه نه لبنان ته اکمالات استول و حزب الله تجهیز کول، د حزب الله د طریقه حماس تجهیز کول، دا لړۍ به ډیر دوامدار پاتېدله. نو اصلی مرکز د خشونت او مرکز د دې چې دغه دستګاوی چې د ایران پر محور باندې کار کوي دا څنګه باید تضعیف شي، د بشار الاسد د حکومت رنګېده اولین او اساسي کار وشي.
مننه دانش صاحب د توضیحاتونه، مننه،
تشکر. آقای بدخش، پرسش بعدی ما در مورد موقف ایالات متحده در قبال سوریه است. گرچه قصر سفید گفته که از ظهور احتمالی داعش به سوریه نگران هستند، و اما میخوان که جلوگیری، گفتن که جلوگیری از بازگشت داعش اولویت ماست، اما نمیخوان که وارد جنگ شوند. شما موقف آمریکا در قبال این مسئله چطور ارزیابی میکنید؟
خب ببینین، آمریکا طبعا یک بحثی هست که آقای بایدن 20 جنوری قرار هست انتقال قدرت صورت بگیره به رئیس جمهور منتخب آمریکا. ما اظهارات آقای ترامپ را در پاریس داشتیم که واضح گفتن که ما سوریه قضیهش با ما تعلق نداره و اینجا روس‌ها و ایرانی‌ها حالا موقفشان بود که ضربه مهلکی دیدن و همچنان بحث جریان هایی که دو جریان اسلامی سنی که حالا هیئت تحریر شام یک جریان دیگری هست در یک ائتلاف با پادرمیانی ترک ها اینها مثل همون آتش زیر خاکستر که در همین مدت زمان ترک ها نقش بسیار عمده و برازنده در ائتلاف دو جریان سنی بازی کردند و بدون شک یک اظهارات رسمی رسانه‌ای ایالات متحده آمریکا هست و سوی دیگر در عمق قضایا بدون شک ایالات متحده آمریکا دخیل هست. اینجا اگر یک بحث به محور اسرائیل ببریم، در جنگ با حزب الله و حماس آنچه که اسرائیل میخواست به دست بیاره، نه از حماس با وجود ویرانی غزه و نه هم با نابودی زیربناهای حزب الله نتانست به دست بیاره، چون راه های تدارکاتی حفظ حزب الله جغرافیای سوریه از طریق عراق بود. بدون شک که در این جنگ برای قطع این امکانات برای حزب الله نقشی را که ایران ایفا می کرد، باید رژیم بشار الاسد واژگون می شد و برای واژگونی بستر سازی های 11 ساله بدون شک جایگاه خودش را داشت. متوری که آقای دانش اشاره کردن، وضعیت اقتصادی در سوریه، عدم پاسخگویی نظام به سطح کلش در برابر خواستهای مردم، نظام را فرسوده ساخته بود، به شمول نخست وزیر فعلی که حالا در دمشق است و دارن قدرت را انتقال میتن و وزرا و حتی تعدادی از خانواده آقای اسد نقش کلیدی داشتن، ولی محوری ترین نقش را برای سقوط اینجا ترک ها بازی کردن و بدون شک قضیه کلان اوکراین هم به این ربط داره و ایالات متحده آمریکا برای این نگرانی از ظهور داعش داره که در سوریه. یک چیز را باید باور من این هست و آنچه که من برداشت دارم از کشورهای حوزه عربی، در مرز با اسرائیل هیچگاه کشورها دارای حکومتی که در اونجا حکومت‌های دوامدار، پایدار، جوابگو و حداقل مبتنی بر اراده مردم شکل نمیگیره و نمیگذارن هم که اونطور یک نظام شکل بگیره. ما در مصر شاهد بودیم، در لبنان شاهد این گپ هستیم و همچنان در سوریه، با استثنای نظام‌هایی که ائتلاف استراتژیکی در ارتباط به پشتیبانی پشت پرده غیر مستقیم با اسرائیل و همپیمان استراتژیک با ایالات متحده امسال اردن باشند. در سوریه ایالات متحده آمریکا از ظهور داعش برای این نگران هست که آقای جولانی سابقه عضویت در سازمان القاعده و همچنان مدت زمان روزگاری بندی بودن در زندانهای آمریکایی را داشتند و سرزمین سوریه بستر ظهور داعش بوده و با بکر البغدادی یک وقت اینا همکار بودند. فکر و تیوری و اندیشه و تفکر داعش برای احیای خلافت اسلامی در سوریه بر مبنای یک سلسله اصول اسلامی وجود داره و حتی در منابع دینی کسایی که طرفدار اقامه خلافت اسلامی هستند در احادیث به منابع اشاره میکنند که گویا خلافت بار دیگری از اینجا ظهور میکنه و بر مبنای اونها اینا تصمیم میگیرن. ایالات متحده آمریکا از همین رهگذر بستر وجودی داعش در این منطقه نگران هست که داعش ظهور نکنه و این نیروها خب باز اراده برای اقامه خلافت اسلامی و دایه اون را نداشته باشن، چون در کنار اسرائیل هست نگران هم. و سوی دیگه امروز لحظاتی پیشی که من با شما وصل شدم، تلویزیون الجزیره گزارش داد که خبرگزاری اسرائیل اعلام کرده که مرکز تحقیقاتی سلاح‌های بیولوژیکی و بالیستیکی نظام سابق اسد را در دمشق مورد حملات هواپیمای اسرائیلی قرار گرفته و اونها پذیرفتن. همه اینها وضعیت‌هایی هست که ایالات متحده آمریکا تخمین می‌زنه تا بستر ظهوری برای داعش در سوریه فراهم
بشه. مننه بدخش صاحب. دانش صاحب، یو دو ټکی یو پوښتنه کې، یو دا چې د ایران او روسیې په څیر پتیر قوی متحدین چې د بشار الاسد د حکومت محافظین ګڼل کېدل تر ډیره، ولی ونه شکړه چې دا ځلی ورسره کومه کو کې چې حکومت سقوط وکړي؟ او دویم دا آیا تاسو دغه اوسنۍ د ازادۍ لخر په نامه باندې چې د سوری قدرت لاس کې نیول دی یا د اقل د اسد حکومت ډنګ کړی دی دا د عرب د سپرینګ یا د عرب پاتونونو سلسله غنی او کدا یو مذهبي شورش دی چې غوختل دلته یو بل نظام راشي؟
آشنا صاحب ما مخکې تاسو ته اشاره وکړه چې د بشار الاسد پر سر باندې په اوچته سطح باندې د پوتین او ترامپ پرمنځ کې معامله سوې ده، د امریکا د حکومت او روسان ترمنځ. نو په دې خاطر سره روسان مطلقا د دې قضیې څخه شاته ولاړه او د بشار الاسد حمایت یې ونه کوي. بخت ایرانیان پوه سو چې روسان په دې معاملې کې عقب نشینی کې ایران د ډېر شدیده شکست احساس کوي او ایران په هیڅ عنوان باندې دا توان نه درلود چې په تنهایی سره بغیر د روسانو څخه د بشار الاسد حکومت وساتي. دوی ډېرې هڅې وکړې او بشار الاسد هم تر ډېره وخته پورې چې د دمشق څخه نه وتی او د پاته وو هم تر اخرین لحظې پورې دغه مجلس چې په قطر کې جریان درلود چې عراقچی و افیدان و سرګیلاروف په دې مجلس کې و، ایرانیان و بشار الاسد ته اطمینان ورکوي چې دمشق به دوی ته دوی به دمشق ته نه داخليږي او دمشق به په مسالمت آمیز ډول باندې یو انتقالي حکومت ته بر تسلیمیږي چې په هغه انتقالي حکومت کې به بشار الاسد رول ولري. ولی دا هغه ځای څخه چې معادله داسې ډیزاین شوی و چې دغه ډیزاین په دی و چې بشار الاسد به د سانې نه حذف کیږي او د بشار الاسد کابینه او د بشار الاسد اعضای به د آینده حکومت کې نقش ولري. دا یو بخش. بحث دوم دا و چې هغه بهار عرب په نامه باندې چې پاتونونه چې په یو وخت کې شروع سوه او د حافظ اسد په وخت کې چې دغه حرکتونه د حافظ اسد پر ضد باندې و، اولینه جبهه قسطاس په یاد شي، جبهه النصره د قطر په لمسون باندې او د قطر په حمایت باندې جوړ شو. بل خبره چې زه غواړم واضح وایم چې په آینده کې به هم دا سوال وشي چې ابو محمد جولان د بوکا د پانتون فارغ دی. که تاسو د بوکا ته زندان وایي هغه ته زه یو پانتون وایم. هغه پانتون کې چې ابو بکر بغدادي و، ایوب المصري و، خپل ابو جولان و او ډېر نور کسان په هغه زندان کې و، دا د هغه زندان ګل سوي سړی دی او دا به د هیڅ عنوان باندې د دې ابر قدرتو د نافرمانی سبب به ونه ګرځي. د ټول سیستم د اداري او سیستمي کاری مطلقا د غربیانو په کنټرول کې به وسی.
یعنی تاسو دا ډله اصلا یو نیابتي ډله ګڼئ؟
زه مطلقا دا یو نیابتي ډله ده، دا ډیزاین سوی ډله ده، دا په تربیه سوی ډله ده. دا چې مثلا دوی صدر اعظم مسؤول ځای ته انتقال کوي او کدا مثلا واقعا د بشار الاسد د حکومت د ړنګېدو اصلي کسان و چې دوی خپل په زور باندې په مبارزې باندې دا پیروزي لاسته راوړې وای، دوی به داسې یو قتل عام کړی وای چې په دنیا کې بې ساری نه وای. ولی دا عیناً لکه د افغانستان کې د طالبانو پروژه و چې جمهوریت عملا ورته په تسلیم باندې ورکړو او جمهوریت مخکې د مخکې نه ډیزاین شوی و چې په څه شکل باید تسلیم شي. د سوریې بشار الاسد او د اشرف غنی رول تقریبا مشابه دغسې یو رول و. د اشرف غنی ټوله کابینه خبر و چې حکومت سقوط کی، اما اشرف غنی فکر کوي چې مقاومت کیږي. د ټوله کابینه خبر و چې د بشار الاسد پر سر باندې معامله شوی. د متاسفانه چې دی بی خبر و، دی د ایرانیانو غلط اطلاعاتو پر اساس باندې دی وغولې دی تر اخره پورې په دمشق پاتې شو چې ته اوس هم سرنوشت معلوم نه دی چې آیا واقعا دی وویشتل شو پر فضا کې که یو نامعلومه ځای ته تللی دی.
مننه دانش صاحب. موږ یو لنډه وقفه بشي له جانې واخلو، بیا به بیرته خپل میلمنو سره بحث ته دوام ورکو. موږ سره اوسئ.
انګریزي د هغې لپاره، انګریزي د هغه لپاره، انګریزي د ټولو لپاره.
This is New York City.
د انګریزي ژبې د امریکایي لهجې د زده کړې خبرونه به ډیر ژر د امریکا ژغ څخه پیل سي.
Watch and listen.
Hi, how are you?
د انګریزي ژبې د زده کړې د خبرونه د ټولو لپاره ده. It's for you. د خبرونه ستاسو لپاره ده.
و برنامه رو کلاس باز هم خوش آمدین. کسایی که با ما پیوستین باز هم شما رو خوش آمدین. موضوع برنامه ما سقوط سوریه و تاثیرات از بر منطقه است که دو مهمان خوب داریم که باز هم پرسش بعدی ما از آقای بدخش است که آقای بدخش به نظر شما تحلیلی که شنیدیم تا حال با شما و آقای دانش، آیا سوریه قربانی معاملات سیاسی در منطقه شد؟
بدون شک موقعیت همون طوری که عرض کردم و آقای دانش هم صحبت هایی داشتن، اما مطبوعات دنیا و جریان هایی که در دنیا تیر میشه، جنگ هایی که صورت گرفته و همیش لحظه جریان داره و یک نوع خودبندی های سیاسی بر سر جایگاه که تمرکز قدرت های مثل چین و حالا روسیه و آمریکا که طبعا هست، بدون شک جغرافیای سوریه مثل افغانستان به یک جغرافیای جنگ و به یک جغرافیایی که بعد از سقوط رژیم اسد و همچنان برگشتن به قدرت نیروهای افراطی سنی که حالا وقتی ما ارهاب یا دهشت افغانی میگیم، چه در کانسپت شیعیش باشه و چه هم در کانسپت سنیش، هر دو رخ یک سکه هستند که وحشت، ضرور افراط تفری و تقدسگرایی به خودشان باورها و معتقداتشان هست و استفاده ابزاری از توده های ناآگاه و احساساتی با همون رویکردهای مذهبی هست. ببینید این لحظه در سوریه کردها هستند، لازقیه هنوز در اختیار بقایای رژیم اسد قرار داره و اونجا روسها، پایگاه روسها هسته و همچنان دو جریان دیگر اسلامی هستن و کردها که از گذشته های بسیار دور دارن، اینها همه که وابسته به آمریکا هستن. کردها بدون شک جغرافیای سوریه در یک جنگ نیابتی همین نیروهای حالا شیعه ها هم بعدهای جریان هایی را شاید شکل بتن غیر مستقیم باز توسط ایرانی ها تمویل شوند و جنگ های خانمانسوز و مهلک و کشنده آینده سوریه را رقم بزنه که فکر نمی کنم یا حکومتی بتانه در اونجا شکل بگیره که حداقل امنیت را تامین بکنه و وحدت یک پارچگی سرزمین سوریه را تامین بکنه. امکان نداره برای اینکه هم ایران در کشورهای منطقه، هم ترک ها و هم کشورهای حوزه خلیج که از به قدرت رسیدن اگر قرار باشه که اینها تحکیم حاکمیت بکنن، از دو جریان هیئت تحریر شام که سلفی مشرب هست و جریان دیگری که متفکر از آبشارهای فکری اخوان المسلمین هست، بدون شک کشورهای عربی در کل که هنوز هیچ نوع اظهار نظری خوشبینانه یا غیر خوشبینانه مبنی بر سقوط حاکمیت رژیم اسد ندارن، سوریه را به یک باطلاق از بدبختی و معضل و بحران کلان تبدیل میکنه که قربانی مردم سوریه میشوند و جنگ فکر نمیکنم که در این کشور پروکش بکنه.
بله مننه بدخش صاحب. دانش صاحب، ستاسو په نظر دا د سوریه وروستي تحولات، یعنی اوس خو یو نوې حالت راغله، معلومه نه ده څه ډول حکومت به تشکیلیږي، اما په نږدې سیمه باندې به اغیزې څه وي؟ خاصتا یو موضوع تاسو مخکې دا ډله چې اوس حاکمه کیږي په ترکیه باندې یا حاکمه ده، تاسو د افغانستان د طالبانو سره پرتله کړل او د پخوانی جمهور رئیس د تک سره ډیره مقایسه کړه، او په زړه پورې ده چې یو ساعت مخکې د طالبانو حکومت د دغه ازادۍ لخکر چې په ترکیه کې واکمن شوی په اصطلاح حکومت یې نیولې ده، دوی ته یو ډول مبارکي ورکړې ده، یعنی یو ډول هماهنګي او همغږي او په اصطلاح یو پیوستون د هم نظرتوب په کې څرګندی دا ارتباط څه ده، او په سیمه به نورې اغیزې څه که په دې اړه تشریح راکړي.
آشنا صاحب، دا بنسټپالو ګروپونه چې فعلا په د دنیا د ابر قدرتو په لمسون باندې و قدرت رسیږي، په شمول دغه تحریر الشام او طالبان، دا په آینده کې به ډیر قوي در د سر وسی و دنیا ته، به خصوص د دې مفکوري او دغه افکارو څخه به نور ملکونه الهام به واخلي. آشنا صاحب، تاسو خبر یاست چې د تحریر الشام ډیر نیرو به په دې کې تاجکان و د تاجکستان ازبکستانیان و قرغیزستانیان و قزاقستانیان و او حتی ایغورونه د چین د دې سره په دغه تشکیلاتو کې د ډیر غټ غټ مشرانه په دې حالاتو کې و نو دا ملکونه هیڅ عنوان باندې په آینده کې د دغه سي حالاتو څخه به متاثر وشي او دغه سي حرکتونه اسلامیستی توندرو حرکتونه څخه به د نور مملکتونه هم الهام باخي او دغه سي حرکتونه به شروع کیږي دا حرکتونه په ظاهر کې پری بند دي یعنی مثلا دوی شریعت غواړي دوی مثلا تاسو د ابو محمد جولان خبري واوري د چیز ما حکومت په نوم اسلامي نه وشي زبدل ته شرعي نظام په پیاده کوم او په ظاهر کې داسې معلومیږي چې دا واقعا یو اسلامي نظام دی اما په باطن کې دا د غرب روزل شوی نیروګان دي چې په قدرت باندې رسیدي او هغه پالیسيان دلته پیاده کوي
نو تاسو په نظر غرب څه ضرورت لري چې دا ډول ډلې پیاوړي کی او وخت یې ورسې ګټه په کې څه ده
ګوره دا په دې خاطر سره چې دغه سی یو ارزان نیرو او دغه سی یو ارزان مفکوره او ایدئولوژي به د هیڅ په لاس باندې کې نه وزي زه فکر کوم چې د غرب لپاره د نیابتي ډیر قوي نیرو په آینده کې جوړیږي کدا په افغانستان کې د فیلان چلويغ زره مدرسې دی جوړی چې شل زره مدرسې په دې کې جهادي دي د دنیا په هر ګوټ کې چې نور دغه سي حرکتونه شروع کیږي دغه بې مزد عسكر به الټر لیګل کیږي او دغه ملکو ته امریکا په اهداف او په نیابتي جنگو کې بداوی شرکت کوي اځ قیاس دغه سي مفکوره په سوریه کې هم اکه مکیږي دلته به یو شرعي نظام برازي ائتلافي نظام به جوړيږي خدای ائتلافي نظام به شرعي نظام به وشي دا به مفکوره ډیره توندره و اسلامي نظام به وشي دا ابو محمد جولان به یو بل ملاهیبت الله ځنی جوړيږي د دې چا افکارو د دې فرمانونو به بیا هم دغه سي شکل به وي وس ډیر خلک و دې ته لبي کوي او ډیر خلک د دې څخه هر کلی کې ولی په آینده کې دا چې یو توندرو نیرو ده او دا خپل دا شخص ډیر توندرو دی نو زما په نظر باندې د دغه سي ایدئولوژي یاندې د اخوانی ایدئولوژي یا د دغه سي استوندرو اسلامستانو څخه غرب ډیر ښه استفاده کوي سي او دا د دوی ډیر ښه نیابتي نیرو کېدای شي او تاسو ته خو بالکل جواب ده چې د روسانو په مقابل کې تر دغه وسه پوری د دغه سي افکار او نیرو څخه استفاده کیږي او دا مطلقاً د دبر قدرتو اهداف و تامینوی د بشار الاسد پر ضد باندې د بشار الاسد حکومت رنګول امریکا باید بیرته د پینټاګون په اهداف باندې نیرو راوړي او دلته باید څومره امریکایان قربانی شي وای چې د بشار الاسد لمنځ څخه وړي وای ولی د دې په واشنگتن ڈی سی کې ناسي الته برنامه ډیزاین کی دلته بشار الاسد سقوط کوي نو تر دغه بهتره نیرو ارزان نیرو چې ټول مصارف ته وګوري 15 میلیونه ډالر د سوریه د حکومت د رنګیدو مصرف نه دی شوی او دا که امریکایان راغلي او په سلهاو میلیونه ډالر بدلته دوی مصرف کیدلای او دا بیا مجوز بین المللي اخستان او دا بیا د ملل متحد په حمایت او په پښتيباني باندې راتک څومره لابیګری ودی ته پکار ولې پټیر اسانه ډول سره بشار الاسد لمنځ څخه یو یو نیابتي قوت راغلی دی
یعنی تاسو فکر نه کوئ چې
او به داخلي ریډونه
او به فکر نه کوئ چې دا د سوری د خلکو خپل تقاضا و چې باید د بشار الاسد حکومت نور نه نظر دی خبرو شو ویډوګانو کې چې من ګورو ولس ډیر خوشاله ښکاری
ما درته وویل چې د بشار الاسد د دیکتاتور حکومت څخه خلک په تنګ باندې راغلي او خو خلک غوښتل چې دغه سي یو تحول باید راسي چې هغه تحول سره کم راځي منتاته د اصلا طبیعت انسانانو د دې چې اکثرا بدلون طلب دي غواړي چې نوښت راسي ولی چې سمره څنګه کیږي دا سمره بیا په آینده کې ډیره مهمه ده چایا دوی د باران څخه د ناویل اند کې نسله که واقعا یو بهار یو سرلیت
او همدام پختنه بل او چې بدخش سیب نظر په واخلو خو اوس یو لنډه وقفه به فکر کوم واخلو به براشو باقی پختنه به مطرح کو تاسو
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان بارانات موجود در افغانستان چگونگی رویدادها تقابل دیدگاه‌ها بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان تحلیلگران و مسئولان هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
بله و بیام خرا کلاس منگا د سپین خبر یا رک راس خبرونه کې نن د سوریه په تازه تحولات باندې غږیږو چې هلته د بشار الاسد حکومت ړنګ شوی دی او خبرونو کې ویل شوی دی چې بشار الاسد په خپله هیواد نه وتلی خو معلوم نه دی چې چیرته تللی. موږ سره دوه میلمانه دي، ښاغلی ضیا بدخش او همداشان محمد هاشم دانش صاحب موږ سره میلمانه دي و نظریات یې اخلو.
بله تشکر. پرسش بعدی با سر متوجه آقای بدخش. آقای بدخش، به نظر شما کشورهای جهان خواهان رایل سیاسی و جلوگیری از تشدید جنگ در سوریه شدن. به نظر فکر میکنین که ترکیه که یکی از مخالفین رژیم اسد بود چی نقش در سقوط سوریه داشت؟
ببین خدمت شما عرض بکنم که ترک ها نقص بشار عمده و برازنده را بازی کردن. از یک سو ترک ها از تعداد مهاجرین سوریه که در ترکیه بودند به تنگ آمده بودند و جریان و نظام و حزب حاکم در ترکیه همیشه تحت سوای مردم ترکیه و احزاب مخالف ترکیه زیر فشار قرار داشت تا از این بحران مهاجرت سوریه ها خودش را رها بکنند. و بدون شک از سوی دیگر ترک ها بسیار جنجال کلان با نیروهای جدایی طلب کرد دارند و یک مقدار همین لحظه رهبر آزادی بخش کردهای ترکیه در زندان حکومت ترکیه به سر میبره و از سوی دیگر خب اردوغان هم تلاش میکنه تا در مسائل منطقوی به عنوان یک کشوری دارای تأثیر و نفوذ باقی بمانه و اونجا منافع کلان ترکا داره. به همین خاطر هست که آقای ابو محمد جولانی القائدی افراطی را ما به زمانی که صحبتهایش را میشنویم، آقای ابو محمد جولانی 5 سال قبل یا 10 سال قبل نیست، ما از زبان یک آدمی صحبت میکنه که حالا میخواه قدرت به مردم انتقال پیدا بکنه، حالا میخواه که گروه های مختلفی سوری در قدرت نقش داشته باشن، مار و جان و ناموس و اونها محفوظ باشه، هم از مسیحی ها. حتما شما مصاحبهش را در CNN شنیدین. این ابو محمد جولانی را کی از اون بستر افراطی القاعده‌ای که انتحار میکنه، آدم میکشه، ضبط میکنه، میایه به اینجا که حق ایزیدی ها را بپذیره، حق مسیحی ها را بپذیره، حق ارمنی ها را در سوریه بپذیره و بسیار با صراحت مثلا بگه که قدرت را گرفته، رژیم استبدادی 50 ساله خانواده اسد را واژگون کرده ولی هنوز هم خودش به دمشق نرسیده، اعلان میکنه که قدرت در اختیار صدر اعظم هست، نهادها تحت اداره نخست وزیر اسبق امور را به پیش میبرند تا تسلیمی قدرت به صورت مسالمت آمیز. همه این چیزها را به آقای ابو محمد جولانی این ترک ها بودن که این را به اینجا آوردن با اون جبهه دیگری اسلامی که هم فکر و نزدیک هم باورهای ترکیه است و سالهای متمادی ترک ها اونها را تمویل کردن، تجهیز کردن و سلاح برشان دادن، امکانات برشان دادن، نیروهایشان را نگاه کردن، زخمیهایشان را تداوی کردن، اونجا بیمارستان ها ایجاد کردن. همه اینها نقش ترکیه هست در ایجاد هماهنگی بین دو جریان کلان سنی که بیشتر نقش در سقوط و سرنگونی رژیم اسد داشتن.
بله تشکر. پرسش بعدی موقعی متوجه آقای دانش است. آقای دانش، به نظر شما چی شباهتی را بین رفتار جولان و طالبان میبینین که فکر میکنین این ممکن مثل طالبان شاید باعث شود که گروه هایی که ابراش همکاری داشت باز همونا قدرتمند شوند یا برشان زمینه فراهم شود در سوریه؟
خانم جیلانوری، اینمی رهبرای تندرو اسلامیست ها مانند ربات های ساخته کمپیوتریست مربوط به ایست که چی پرگرامی در وجودی از اینا انستایل میشه. اگر پرگرام تندرو اسلامی مثل طالبا انستایل سلم لایبت الله باز به وجود میای، زنا را هم بند میکنه، تعلیم را هم بند میکنه و چی. اگر یک پرگرام دموکراتیک را انستالیزن شن کردن باز محمد ابو محمد جولان میشه که باز صدر اعظم را تعال زنده میمانن و تمام سکتوری که بازارهای انسانی از اینا را کشتن، وزارت دفاع و داخله کلگی زنده میمانن و باز اینا که هیچ عقیده ای به انتخابات ندارن و ای از جمله رفقای بسیار نزدیک منزواهی ریستن که اینا به خلافت و اینا معتقد است باز دموکرات میشه، به انتخابات اعتقاد پیدا میکنه، باز حکومت بر برآمده از رای مردم میخواین. بنابراین تا هنوز دقیق نیست که غربیا در وجود از اینا کدام پروگرام را اینستال کرده.
بله و دانش صاحب مننه. زما هم یو پوښتنه دا ده چې بدخش صاحب کولی شي تاسو هم په نظر را تاول راکئ، بیا به دانش صاحب خپله تبصره وکړي. یو دا چې د سوریې په قضیه کې دا د تیرو جنګونو په جریان کې چې موږ مخکې ذکر کړ چې تقریبا 14 کاله یې کورنۍ جګړې په نامه باندې مشهوره وه او د اسد د حکومت په ضد باندې دوی جنګېدل، ډیر مهم لوی نړیوال قدرتونه او محلي قدرتونه په کې شامل وو، مثلا ترکیه او ایران هم شامل وو په دې د سوریې په قضیو کې، او په لویه کې بیا لکه روسیا او برېټانیا امریکا دویم الته یو ډول د حالت درلودو. اوس د دغه تحول سره مستقیم تاثیرات په سیمه کې خاصتا په ایران باندې څډولي څډول، یعنی فضا براشي په ایران باندې به څډول تاثیر وکي. بدخ صاحب که تاسو اول خپل نظر راکې لاند شه. ګوریا شناسب،
ایران هر شی خپل لاس نه د سوریې په دې تحول کې لاس ورکړي دي. تر ټولو لوی شکست چې دلته خورولې دي ایران ولایت فقی رژیم خورولې دي، ځکه چې د سوریې د نظام د بشار الاسد د نظام درنګیدو پر اساس سونه ضربه چې اسد له لاس ورکړې د قدرت نه خورولې دي همدومره ایران خورولې دي، ځکه چې ما مخکې ویل چې دغه د سوریه خاورې چې دي دا یو ترانسپورټي لارې وو د حزب الله ته کې ایران او ایرانی نظام سپاه پاسداران انقلاب د عراق او سوریه خاوري په استفاده سره حزب الله ته امکانات تجهیزات او پیسې لګو. اوس چې حکومت رنګیدلې د نظام اسد نشته، اوس په دې کې سنیان او هغه سنیان پکې حاکم شوي دي چې دوی د ایران د رهبر د اکسور سره د ایرانی سفارت کې کوم سپکاوی چې دوی کړی دي تاسو به لیدلې زما خیال په تاسو په تلویزیونو کې دوی هغه سنیان دي چې شیعاګانو ته مسلمان نه وایي، چې مسلمان نه وایي بیا د ایران هر شی د سوریه کې لاس نه ورکړي دي. تر ټولو لوی شکست چې خوړلې دي په سوریه په دغه ځکه کې د رژیم د اسد د رنګیدو سره ایران خوړلې دي او دومره روسان.
او بل یو بل یاداشتم اوس مې پام شو دیته ستاسو بجریان کې استې چې کله د سوریې مخکې چې د اسد د حکومت په ضد جګړې روانه وي د ایران د خوانه ځنې ډلې لکه د فاطمیون او زینبیون په نامه باندې ډلې الته جنگیدل، او ایران حکومت ویل چې دا د زنو مذهبي یا دینی مقدساتو د ساتنې د پارلته دي، او خبرونو کې دام راغل چې اکثریت افغانان چې د شیعه فقه پیروانو په همدغه دوه ډلو کې الته د دغه مقدساتو ته جنگیدل. اوس ستاسو نظر باندې د سوریې په تحول سره د دغه نیابتي ډلو یا ملیشه ډلو سرنوشت به څنګه کیږي؟
دغه ملیشه ډلو چې ایران او زغلی دی او مخکې د فاطمیون یا زینبیون په نوم چې دوی سوریې ته راغلي او په خای په جګړو کې دی خکل وو، زما په اند دا اوس د درې ورځې مخکې دوی راتلو د ایران خوري عراق ته، خو په عراق کې کومه بیانیه چې محمد الجولانی عراقي حکومت کوي او مقتدا صدر دی یو غټ شیعه ډلې مشر چې دی کنه ډېر اهمیت لري په عراق کې، دوی غبرګونونه خودل شي باید عراقي حکومت خپل اراضي او زموږ له لارې نه اجازه ورنکړي چې ترسو ایرانی ډلې نیابتي هغه ډلې سوریې ته دننه وسی، ځکه چې په دې خاطر اوس دغه کوم نیابتي کسان چې د ایران له خوا د زینبیون په نوم دي یا کدی فاطمیون په نوم یا صفای انقلاب یا هم هشت شعبی څوک شي دي، اوس عراقي حکومت هم د کوم پاسون چې دي سوریه حکومت پر خلاف سوې دي او دوی رژیم اوس سرنګون کړی دي، عراقي نظام هم ویر لري چې د پخوا په خاطر د صدام حسین د نظام د بقایا او د سنی قبایلو په بیا د عراق د حکومت مخالفت کوي نه دريږي. په دې اساس عراقي حکومت د ایرانیانو سره په دې اړه خبرې کړې دي چې باید خپل نیابتي ډلې عراق نه وباسي او بیرته به ایران ته، او کې دي چې ځینې کسان چې د مذهبي شیانو کې دومره زو باورمن نه شي زینبیون یا فاطمیون راشي او سوریه کې جګړه وکړي، ځکه افغانان بیچارهګان دي چې کورونه نه لري، یتیمان دي، بیچارهګان دي، ایران کې د مشکل شاقه کارونه کوي. دوی ته د مذهب په اساس دوکه ورکول او لیګل په جګړو کې د ډیر نامردی کار کوي چې ایرانیان کړی دوی ته بیا بس بده ایران کې اوسه شهر ورکی بس خپل ژوند
پوښ مجیلا جان اجازه ده د دانش سب یو تبصره واخلم. دانش سب غختل ستاسو ما غختل ستاسو نظرم په دیړه واخلم چې د سوری د اوسنۍ تحولات په ایران باندې به خاصه څنګه ډول اغیز ولري او دا غو دوه ډلو چې ویل کېدل پکې اکثر ځنې افغانان پکې الته دي لکه فاطمین او زینبین دا غوي برخلیک به څکیږي د نورسته
آشنا صاحب د سوری په پروګرام په ډیزاینولو کې اکثر ملکونه شامل و روسان هم پکې شامل دي انګلیسان هم پکې شامل دي عراق هم شامل دي قطر امریکا ټول شامل دي یو ملک چې په دې ډیزاین کې شامل نه وو او د دوی څخه نظر نه واخیسته سوی هغه ایرانیان و او ایران په سخت دغه حالاتو څخه وځپل سي یعنی تقریبا لکه څنګه چې بدخت څه وویل د ایران خپل ترانزیت لار د نه یا بتو ګروپو د اکمال د پاره د لاس څخه ورکړه نور نو دوی ازبولا اکمال وای سي نه با دوی لاس رسی و حماس ته پیدا کی و دا مسایلین د ایران یو منځوي سو بل خبره دا ده چې هغه اطلاعات چې ما زلرم او د ډیر افغانان چې حالت بیچارهګان بازي د فامیلو سره ایرانیانو انتقال کړي و حالت په دغه ګروپو کې نن دولتي منصبونه حالت ور کړو د فاطمین او زینبین ترینوان لادي متاسفانه چې ایرانیان یو ډیر غټه جفا وکړه دا وی پر میدان باندې حالت پریشي او د دوی سرنوشت نامعلومه ده تاسو ته معلومه ده چې دمشق د ایران سره ډیر لیر پروت او د دوی انتقالات دوی قطن په نظر کې نه دل دلې د شپش پرواز چې دوی د دمشق څخه کړی دي اکثرا خپل سرکردګان یې یستلې دي د سفارت او هغه کسان چې د ایران ایرانیان او د په اوچته سطح عدالته برابرۍ کې کار کول هغه کسان دوی وسوي چې وی باسي دا عادي افغانان بیچارهګان الته پات دي نو دا به د ابو محمد جولان په دغه کې پات اوسي چې د دوی سره سره کم برخورد کی آیا دای به قتل عام کی دای به زندانی کی او یا دای به هم د بشر الاسد د حکومت د عف پر اساس باندې به دای به هم عفسی که بنسي دقیق د دې اطلاعات تر اوسه پر وجود نه لري اما از ما اطلاع ده چې دې افغانان الته سرګردانه او خپل د فامیلو او اولادو سره پات دي او د دغه نیابتی جنگ قربانی متاسفانه زمونږ افغانان پر اساس د فقر او بیچارهګي او مصیبت سره لکه څنګه چې بدخ سبو ولته هیڅ عقیده مذهبي وجود نه لري رول نه لري چې دا وی د عقیده لپاره راغلی و چې دلته د بشار الاسد پر دفاع باندې و چې دا فقط فقر اقتصادي دي چې زمونږ افغانان چوبې سخته هر نیابتی جګړو چوبې سختي.
بله تشکر خواهی دانش. آقای بدخش، پرسش بعدی من باستان در مورد حضور قوای امریکایی در منطقه و خصوص در سوریه است که به اساس گزارش ها گفته میشه که حدود 900 سرباز یا نظامی امریکایی در سوریه هنوز هم هستند. تاثیر تحولات سوریه به حضور نیروهای امریکایی چطور ازیابی میکنن؟ آیا ممکن ایالات متحده تصمیم بگیره که این قوا را از سوریه بکشه بیرون؟
خب من فکر میکنم که آقای ترامپ اگر به قدرت برگرده و یا هم احتمال این میره که شورشی های مسلح واقعا اگر برای آزادی سرزمینشان از حاکمیت استبدادی اسد جنگیده باشن همون بحث اعتقادی مطرح باشه و در برابر رزمندگان یا جنگجویانشان زیر سوال نروان بدون شک با پایگاه امریکایی هشدار میتن تا خاک سوریه را ترک بکنه و به همون شکل باید به کشور روسیه هم شاید هشدار بدن تا نیروهایش را از لازقیه بیرون بکنه که فکر نمی کنم که نه روسا به هی گفتن بودن نه هم امریکایی ها جز ای که به تعبیر آنچه دعای دانش عنوان کردن بباحث پنهانی پشت صحنه دور از انظار رسانه ها و مردم و جریان ها و رسانه ها باشه.
مننه بدخش سب کورودن منګلکه یو وقفه بروسته واخلو یو پختنه ملنډ لرلکه تخنیک همکاران زمن اجازه را کی دانش سب وختل می ستاس سره بحث ته دوام ورکم پم دی اړون باندې یو دا چې د سوریه په دی جنگ کې په دی ټول جریان کې خصوصا په دی تیرو دوه ورځو کې یعنی د جمعې ماخام نه تر دغه یک شنبه په محلي وخت تر ماسپخین نه وخته پورې څو مختلف خبرې مطرح شولې. مثلا یو خبرونه دا راغلل چې د اسد په حکومت کې په خپل د اردو او پاوز او جنرالانو ترمنځ ډېر اختلافات او تر ډېره پورې دا اصلا د داخل نه سقوط ورکړل شوی نه دا چې د بیرون نه دغه ورغلي قوا ورته سقوط سکوت ورکړي. دا تاسو په نظر باندې څومره دغه دی، څومره یعنی واقعیت لري دا ډول؟
آشنا صاحب ما کاستا متوجه پاول کې مې دا بحث وکړي چې دا بشار الاسد حکومت اصلا داخلي سقوط وکړي، بشار الاسد حکومت خارجي سقوط نه و. یعنی دا ګروپ دومره توانمندي نه درلوده، که دا ګروپ دومره توانمندي درلوده په دا څو کال کې دی بشار الاسد ته یا د امریکا حکومت ته دی منتظر نه پاتې کېدل، دوی جنگ کوي، د بشار الاسد حکومت یې سقوط ورکوي. د دیو په زرهاو کسان د بشار الاسد په زندانو کې و، او دلته بشار الاسد په زندانو کې القاعده دی، داعش دی، ډېر توندره و رهبران هلته بندیان و چې ډېر شخصي کنجه سوي دي، چې یو نگراني دا ده چې دغه زندانیان چې لکیږي د دیو دایو به بیا څنګه سي، آیا دایو به دغه ډیزاین سوي پروګرام د ابو محمد جولان سره به په یو لین کې ولار سي، که بیا دایو به بیا ابو محمد جولان تکفیر وکي او دې ته تکفیری وایي او دا پرولسوي انسان وبني، او د دې په مقابل کې به نور حرکتونه شروع کړي. دا یو حرکت دی، ولید ما نظر دا دی چې بالکل زه در سره موافق یم چې بشار الاسد چې په مسکو کې وو په هغه شپه باندې د دسته دی پوچې د خپل ګارد محافظتي د ریاست جمهوریت په جریان کې وو چې دا ټول رانیولسوي کسان دي، او د او دې چې ساتل سوی و ژوندې پاتې سو تر دغه تحولات پورې. ډیر ایرانیان په دې کې نقش درلود، او ایران دې وساتي، او ایران ورته وویل چې بیا ته دمشق راشه، دا یو سلامیزه تحول کیږي، موږ به فشار واچو چې دمشق سقوط ونه کی، او ته په آینده حکومت کې کسا په یاد اوسې په دغه ورځو کې اردن او مصر د دغه خواهش وکړي چې تاته کوځي موږ حکومت د تبیت ته جوړو په خارج کې، او تاته نقش درکو. اوس هم د عربي ملکونو وایي چې د موږ په کول ونه کړ، کده کړی وای دته مو یو نقش ورکوي په آینده حکومت کې. متاسفانه اما بشار الاسد پر دې ملکو باندې اعتماد نه درلود، او دا ملکونه امریکا ته ډیر نږدې دغه کوله. د دا فکر کوي که زه دوی دا ملکو ته پناهنده سم لاړ سم، احتمال د دې دی چې ما محکمه کې په نوم د جنایتکاري جنگي او په دا محکمه څخه دې ډیر ډارې دي. نو په دا خاطر باندې د دې ډیر اعتماد چې د محکمه څخه به بچي یا ایران او یا روسیا ده.
تشکر آقای دانش. روسیه د اعلامیه که وزارت خارجهشان منتشر کردن گفته که بشار الاسد بعد از صحبت با جناح های درگیر تصمیم به استعفا از سمت خود گرفت و بعدا به یک جای نامعلوم رفته، به این معنی که یعنی روسیه هم یعنی تا حد از حمایت روسیه دست کشیده بود. نظر شما در این مورد چی است؟
بله، روسیه مطلقا رسمی به بشار الاسد و حکومتش اعلان کرد که ما چون در اوکراین درگیر هستیم، در حد نیستیم که ما بتانیم حکومت شما را حفظ بکنیم. حتی همون نیروی واگنر روس ها هم که بودن، اینا هیچ نوع واکنش رو نشان ندادن. اگر این نیروها باید به دمشق انتقال می شد، در اقل کمربندهای امنیتی دمشق را باید روس ها می گرفتن و اجازه دخول نمی دادن. این معلومدار قضیه بود که روسا در جریان هستن، خاک اوکراین را تبادله شده. امو که زلنسکی دعوت کرد به فرانسه، اما همراه کامرون و ترامپ ملاقات کرد. اونجا قضیه از قبل دیزاین شده است که اونجا باید اوکراین خاکش داده شوه، در اوکراین باید یک نقطه حائل ساخته شوه، در اونجا نیروهای حافظ صلح باید بره، اوکراین باید تا 20 سال دیگه عضو ناتو نشوه، جنگ در اوکراین به نفع روسا خاتمه پیدا کنه و جنگ در سوریه به نفع امریکایا خاتمه پیدا کنه. ای به دیزاین شده پلانای هست که توسط گروپای نیابتی خود مثل ابو محمد جولان و یا امارات طالبان اینا به اهداف خود اینا میرسن.
مننه دانش صاحب. زه بدخ صاحب یو لند پختنه تاسو نکوم او که مختصر جواب را کی، زکه دو دقیقه وخت لرو یا څه کم، بیا به موږ وقفه پکې اخلو او یو راپور هم بیلرو. یو دا چې په سوریه کې ډیره ادا دا و چې حتی کیمیاوي وسلې موجود دي د جمهور رئیس اسد په وخت کې، او یا د اقل د ډلیز وژنه وسلې الته ډیره موجود دي. ستاسو په نظر دا راپورونه څومره دقیق دي، او که چیرته موجودی اوس په دغه نو ډالو کې چې تاسو یې نیابتي بولئ، د دوی په وخت کې څومره دا به د عام ولس یا د نورو خلکو لپاره مسؤلیت ضمانت ورکړل شي چې دا وسلې به نه کاریږي؟
اشنا صاحب، په خاونه د رژیم د اسد رژیم په سوریه کې متهم وو، د صدام حسین رژیم کې ځکه متهم وو، یا قذافی، د درې حاکمان او درې حکومتونه په عربي نړۍ کې قذافی، حافظ الاسد او صدام حسین د تورن و دبلودو د کیمیایي وسلو. اوس نن چې اسرائیل په دمشق کې پته کوم مرکزی تحقیقاتي کې جوی بمبارونه کړی بمبارمانه کړی دی خپل اعلان کړی چې دلته د پخوانی نظام بیولوژیکی او بالستیکی اسلحه پات دی او دلته مرکز تحقیقات و دوی دریږي چې دغه د افراطی دری لاسته چې د کیمیاوي وسلې راشن تو بی د بیا د دنیا کې تباہی راوړي دا بالکل متهم هو او دا شیان پکې وو و بالکل د واقعیت لري دوی وخت چې اصلاح کیمیاوي او بیولوژیکی وسلې دا
تشکر 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 از مهمان ما. حالا توجه کنیم به آخرین تحولات سوریه که در گزارش که همکار فوزیه احسان آماده کرده است با هم مشاهده میکنیم.
دولت سوریه بامداد یکشنبه سقوط کرد و شورشیان با یک حمله برق‌آسا کنترل پایتخت دمشق را به دست گرفتند و جمعیتی را به خیابان‌ها فرستادند تا پایان سلطه 50 ساله خانواده اسد را جشن بگیرند. قبل از این تلویزیون دولتی با نشر ویدیویی که گروهی از مردان در آن دیده می شود گفته است بشار اسد شکست خورده و همه زندانیان آزاد شدند. مردی که بیانیه را می خواند گفت که گروه مخالف موسوم به اتاق عملیات برای فتح دمشق از تمام مبارزان شورشی و شهروندان خواسته است تا از نهادهای دولت آزاد سوریه محافظت کنند. این اظهارات ساعت پس از آن صورت گرفت که رئیس یکی از نهادهای ناظر بر جنگ مخالفان سوریه گفت اسد کشور را ترک کرده و پیش از ورود شورشیان به دمشق به جای نامعلوم فرار کرده است. اکثر مردم شهر از سقوط حکومت اسد با این سرعت تعجب کردند.
اصلا نمیتوانم خوشحالیم را بیان کنم. من خیلی خوشحالم، اما تا زمانی که پسرم را بیرون از زندان نبینم و بدانم کجاست این شادی کامل نمیشود. 2 ساعت است که دنبالش هستم. 13 سال است که زندانی است.
اسد پس از نزدیک به 14 سال جنگ داخلی که منجر به کشته شدن صدها هزار نفر، آواره شدن نیمی از جمعیت 23 میلیونی و جذب چندین قدرت خارجی شد، قدرت کشور را از دست داد. از سوی دیگر در مرز لبنان و سوریه تعداد زیادی از خانواده ها صبح یک شنبه در حال بازگشت به سوریه بودند و ده ها موتر برای ورود صف بسته بودند. رامی عبدالرحمن از دیدبان حقوق بشر سوریه و یکی از ناظران جنگ مخالفان رژیم سوریه گفت که اسد بامداد یکشنبه از دمشق پرواز کرد و آنجا را ترک کرد. طبق یک خبر دیگر مردم خشمگین سوریه صبح روز یکشنبه به سفارت ایران در دمشق حمله کردند. در این جریان معترضان پوسترهای حسن نصرالله رهبر حزب الله و قاسم سلیمانی فرمانده ایرانی را که بر دیوار سفارت نصب شده بود پاره کردند و دفاتر ساختمان سفارت نیز تخریب شد. سرعت این رویدادها منطقه را تکان داده است. لبنان اعلام کرد که در حال بستن تمام مرزهای زمینی خود با سوریه است و جز مرزی که بیروت را با دمشق وصل می کند. اردن همچنین یک گذرگاه مرزی خود را با سوریه بسته است.
درنو لیدونکو، تاسو د سوریې په دغه وروستیو تحولاتو او انکشافاتو باره کې راپورونه واوریدل. زموږ د میلمنو نظریات هم واوریدل چې ښاغلی ضیا بدخش او هاشم دانش صاحب موږ سره اوس دپاره دا پروګرام موږ پای ته رسوو. د سپینې خبرې اروکرا خپرونه او نورې خپرونې اوس دستي پیلېږي. هیله ده چې ټول واورئ، ویګورئ، درسره او دوستانو سره هم شریک کړئ.
بله، ټول وخت خوش میخرم.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غږ خبریالان مو د واشنگتن له استودیوګانو
څخه سلامونه ستړي مشئ.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب یم.
زه ګالیا رانا نورستانه یم.
زه احسان لاریبزه یم.
په سیمه او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبریالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستی حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستیو پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درخایي.
د افغانستان په گاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو